ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිවරේඩියෝදේ.
السلام علیکم د وی وی ډی بری ډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر. نن جمعه د نومبر 15 او د لړم میاشتې 14 نیټه ده. د ډیوه ریډیو د سهارنې خبرونه په دې نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د څار نړیوال تنظیم وایي طالبانو د افغانستان په زیاتو سیمو کې د امداد تنظیمونو زنانه کارکونکو ته د کار د پاره سخت شرطونه یې خېدلی چې په هغه سره به هم د خځې اغیزمن شي او هم به غریبو ته امداد سم ونه رسیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د اعلی عدالت د پریکړې نه پس د بلدیاتي ټاکنو کولو کې قانوني او آئینی خنډونه مخې ته راغلي. د پېښور اعلی عدالت ویلي چې د کلیو او نیبرهود انتخابات د سیاسي ګوندونو په اساس وشي. او امریکا وایي چې چین د خپل ایټمی وسلو ذخیره د غسنه چاټکلې کېده په ډېری تیزی سره پراخوي او د امریکای د قومي سلامتیا لپاره یو ګواښ دی. پاکستان افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې 28 ټنه خوراکي سیزونه چې پکې وریجې، چینی، اوړه، دال او دوايان شامل دي لیګل دي. تیر میاشت هم پاکستان افغانستان ته په 14 ټرکونو مشتمل امدادي سیزونه لیګل وو. د افغانستان او پاکستان د ګډ چمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزی وی وی دی وته وویل چې د افغانستان اقتصادي سیستم اوس سخت ځپل شوی او ترڅو نوی حکومت پر رسمیت ونه پیژندل شي او اقتصادي منسوبې او نړیوال مرستې بیرته بحال نشي، په داسې وړو مرستو باندې د افغانستان درد نه دوا کیږي. په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لومړی ځل له بې ځای شوي افغانانو سره د ملګرو ملتونو په مرستو بار الوتکه کابل ته رسیدلې ده. خو د بشري حقونو د څار نړیواله اداره وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د زنانه مرسته رسوونکو د کار مخه نیولې چې وایي له دې سره بشري بحران په زیاتېدو دی. د بشري حقونو د څار نړیوال تنظیم یا هیومن رائټس واچ د زیارت پر ورځ په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د خیریه مؤسسو د زنانه کارکونکو په کار کولو باندې د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو پابندیو د اغیزو په هکله ویلي چې د دوغو پابندیو له امله غریبو کورنیو په ځانګړي ډول ښځو، جینکو او کونډو ښځو ته د امداد رسولو چارې د ډیرو سترو ګواښونو سره مخ شوې دي. هیومن رائټس واچ په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا معلوماتو ته اشاره کړې او ویلي دي چې د اکتوبر تر 28 یوازې په درې ولایتونو کې د امداد چارو زنانه کارکونکو ته بغیر د کوم شرطه د فعالیت اجازه ورکول شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي د پېښور اعلی عدالت د پریکړې نه پس د بلدیاتي ټاکنو کولو کې قانوني او آئینی خنډونه مخې ته راغلي دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر کامران بنگش خبر اعلانو ته ویلي چې حکومت د انتخاباتو لپاره ټول تیاری کړی وي، خو عدالتي فیصلې نه پس اوس د انتخاباتو په کولو کې مشکل راغلی دی. پېښور اعلی عدالت دوه ورځې وړاندې الیکشن کمیشن ته امر کړی و چې ویلج او نایبرهود ټاکنې دي د جماعتونو یا سیاسي ګوندونو پر اساس ترسره کړي. امریکا چین د خپل قومي سلامتیا د آئنده په وړاندې د اصلي فکرمندۍ په توګه اعلان کړ او وی ویل چې بیجینګ خپل اټمی جباخانه یا اټمی بمونه د غسنه چې اټکل یې کېده په ډېرې تیزی سره پراخوي. امریکا ویلي بیجینګ په دې کار کوي چې د چین پوځ تر 2019 کال پورې د نړۍ په کچه تر ټولو غوره ځواک شي. د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې چې د شروع په ورځ خور شوی ویل شوی چې چین ښایي تر 2019 کال پورې 200 ایټمی کوپړې ولري او تر 2030 کال پورې ښایي دا شمیره د زرو نه هم واوړي. پنټاګان ویلي چې د غسنه چې دوه کال وړاندې اټکل کېده دا شمیره قریب 2.5 برابر زیاته ده. دا وی وی ډی وده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس د شروع یا چهارشنبه پر ورځ دا تایید کړه چې د ایران د ایټومي پروګرام په اړه اووم پړاو خبرې به د نومبر په 29 نیټه د آسټریا په پلازمینه ویانا کې پیل شي. دا خبرې به د ایران او د تړون د پاتې اصلي شریکانو ترمنځ وي او امریکا به په غیر مستقیمه توګه پکې ګډون کوي او مالی به د امریکا پلاوی مشري کوي. پرایس وویل مونږ په خاره وویل خبري کبریالي شي او کومک په پاتې مسلو توافق ته ورسیګو نو دا خبري باید له هغه ځای پیل شي په کوم ځای چې پښپغم پړاو خبرو کې پاتې شوی وي. د ایران لوړ پوړي اټمی چارو مرکشي علي باقوري هم د شروع یا چاشمې پورز په ټویټ کې ویلي و چې خبري به بیا پیل شي. او روسي خبردار چې د سیمه ایزو راپورونو لمخه داعش ډلې پورې تړلو ترهګرو د شام په ختیځ او مرکزی برخو کې په دې روسي ورځو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. سیمه ایز نارت پریس ایجنسی په راپور کې ویلي لکتر لګه د شام دوه حکومتي سرتیری د ګول یادو شنبې د ورځې په برید کې چې د شام په مرکزی لرغونی ښار پالمیرا کې تر سره شو وژل شوی وو. د راپورونو لمخه توندلارو په غیپوسی باندې برید کړي وو چې د شامی پوجانو له خوا ساتل کېده. د خبرونو تر مخه تر دې دوه ورځې وړاندې د شام لکتر لګه اوه حکومتي سرتیری او ایرانی پلاوی ملیشي د شام په ختیځ کې د داعش په دوه جلا جلا بریدونو کې وژل شوی وو. داعش دلی په شام او عراق کې د خپل مخالفینو پر ضد لوی بریدونه پیل کړي که څه هم ټول هغه ځمکې له لاسه ورکړي کوم چې یو وخت یې اوربان دي حکومت کاوه. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل دا وی وی دی ودا او اوس هم پام وکړی د دې ساعت ریپورتونو ته. خبری ریپورتونو به اول پیل کړو د افغانستان او د پاکستان په اړه. پاکستان افغانستان ته د بشری مرستو په لړ کې 28 ټنه خوراکي سیزونه چې پکې وریجه، چینی، اوړه، دال او د بیان شامل دي لیګلې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان کې 1 کروڑ اتیالک خلک د خوراک د کمی سره مخ دي او کناړي په وخت د دوی مرستې ونکړي نو دغلته یو غټه انساني المیه راوړاندې کېدی شي. په دې اړه زموږ خبریال الیاس خان له اسلام آباد دا رپورت را لېږلې دی.
په 15 اگست کابل له طالبانو ولکې لاندې راتلو وروسته په افغانستان کې کاروباري هلې ځلې او د پرمختیا کارونو پروژې په ټپو ودرېدلې دي او د طالبانو حکومت سره پاکستان هم د افغان دولت نږدې 10 بلیون ډالر د امریکې او نورو هیوادونو بینکونو کې کنګل کړې شوي پیسو افغانستان ته د واپس کولو غوښتنه کوي او د ریس پلوي کچرې دا پیسې دوی ته ورنکړې شوي نو افغانستان کې به یو انساني المیه راوړاندې شي او د لوګې سره سره ځایي خلک به دغلته نه پکړه کولو مجبور شي. دیو ریډیو چې د پاک افغان ګډ چیمبرز اف کامرس اند انډستری صدر خان جان القزینه او پختل چې په داسې حال چې ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان کې 1 کروڑ او 80 لک خلک د خوراک د کمی سره مخامخ دي نو آیا دا رقم د خوراکي سيزونو مرستې به د دې هیواد ملاتړ لپاره کافي وي؟ نو هغه وویل
افغانستان وضعیت چې تر څو پورې حکومت تر رسمیت وپیژندل شي او دلته یو نورمال حالت بیرته راشي او بیرته هغه تجارتي راکړه ورکړه چې درې میاشتې مخکې موجوده وه سیستم موجود و او موږ ته په میلیونونو ډالر د میاشتې حکومت کې د نغدي او جنسي دلته پروژې جوړېدلې، دلته خلکو ته کار پیدا شو، د کال 2-3 بلیون ډالر اضافي پروژې ورکولې، ساختماني کارونه جوړېدل. نو هغه اوس په ټپه ولاړ دي تر څو چې هغه شروع نشي د افغانستان په درد دغه موقتي کومکونه ښه داسې صحي کومک او بعض شیان شاید وویل شي هم داسې په درد باندې نه خوړل کېږي.
خان جان وویل چې د تیر حکومت په پرتله اوس ټولې دنیا سره زمنګ تجارت کم شوه دي او باید چې پاکستان سره بارډر یا پلو باندې ستونزې کم شي او د تورخم او چمن پلې خلاصې دي خو عمومي تجارت زمنګ پاکستان سره کم شوه دي او زیاتره سيزونه افغانستان اوس د ایران نه راغواړي.
تجارت کم دی، تجارت هم موږ د پاکستان سره ډیر زیات په دې عقل کې چې دغه لري موږ د پاکستان اکثره ډیر کم مواد وسره وړو یو څه وړي او یو څه کله کله ګوره.
د پاکستان لخوا هینتا د واګي پولی د لار خوراکي سيزونه افغانستان ته لیږلو اجازه نه ورکولو په اړه نو موري اویل چې هین په دې خپويږي چې دا یو سیاسي ستونزه ده او پاکستان د واګي د لارې د اجازه نه ورکوي. خو زیاته کړه چې هین په خوا هم د افغانستان کومک د چابهار بندر د لارې کړی کړی دی. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د خپل کابل سفر کې افغانستان سره د 15 ارب روپو د مرستو اعلان عملی کولو د سوال په جواب کې نوموړی وویل، تر اوسه پورې زما د معلوماتو تر مخه دغه کومک نه دی راغلی او په آینده کې کېدای شي چې راشي. جی 20 یا د نړۍ شل شتمن هیوادونو 13 میاشت افغانستان کې د انساني المیې مخه نیولو لپاره د 1 بلین یورو یا 1.2 بلین ډالر مرستو ژمنې کړې دي. ورسره دا هم ویلي چې دا مرستې به د طالبانو پر ځای دغلته موجود نړیوالو مرستندویو ادارو په لاس کولی شي او راتلونکي مرستې به افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي توګه د زنانو د حقونو، روزګار او جینکو ته تعلیم ورکولو سره تړلې وي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د بشری حقوقو د څار ډلې هیومن رائټس واچ ویلي چې د خزینه مرسته رسونکو په کار کولو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شو یو بندیزونو له امله افغانستان کې د مرسته رسونې چاري نور هم مشکل شوې دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو په قول افغانستان کې اوس میلیونونه کسان سخت غریبۍ ځپلي او خپلې ډوډۍ پیدا کولو ته حیران دي. نور تفصیل زموږ له همکار نصر الله خان په دې ریپورت کې واوري.
د بشري حقوقو د سار نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ د زیارت په ورځ په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د خیریه موسسو د زنانه کارکونکو په کار کولو باندې د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو پابندیو د اغیزو په حق لویلي چې د دغو پابندیو له امله غریبو کورنیو په ځانګړي ډول خزو، جنکو او کندو خزو ته د امداد رسولو چارې د ډیرو سترو غاخونو سره مخ شوې دي. هیومن رائټس واچ په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا معلوماتو ته اشاره کړې او ویلي دي چې د اکتوبر تر 28 یوازې په 3 ولایتونو کې د امداد چارو زنانه کارکونکو ته بغیر د کوم شرطه د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. د بشري حقوقو د سار د غټولنه وایي په نیمای افغانستان کې د مرستې رسونې د خزینه کارکونکو د کار او فعالیت لپاره یو شمیر شرطونه کې خودل شوی او هغه کې یو دا دی چې د خزي د کار ته د تک په وخت د خپل کورونو نارینه هم د ځان سره بیایي. رپورت زیاتوي چې په دې سره د زنانه کارکونکو کار د سختو ستونزو سره مخ دی او حتی چې ناممکن شوی دی. د مرستې رسونې یو شمیر کارکونکي هم وایي چې دوی د کار په برخه کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. هیومن رائټس واچ وایي په بادغیس ولایت کې د مرستې رسونې خزي کارکونکو ته اصلا اجازه نه ورکول کیږي. په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې یوازې د سروې اخیستو پر مهال کار اجازه ورکول کیږي. په شپاړس ولایتونو کې د طالبانو چارواکو ویلي چې د مرستې رسونې خزینه کارکونکو یوازې د محرم سړي پښتون کې د کار کولو اجازه لرلې شي. د دغه راپور لمخې د طالبانو چارواکو په 11 ولایتونو کې د مرستې رسونې خزینه کارکونکو ته یوازې د عامه روغتیا او پوهنې په سکتورو کې د کار کولو اجازه ورکړي، خو په نورو بشري پروګرامونو کې د هغوی په برخه اخیستنې باندې پابندي لګولې شوې. د ولسی جرګې پخوانی غړي فرزانه کوچي وای چې طالب چارواکو د خزو د حقونو په اړه ډېری سرګندونې کړي خو په عمل کې سندې شوې. د اگست په 15 کله چې طالبان کابل ته ننوتل، ورسره سم په حکومتي ادارو او نورو ادارو کې د خزو په کار باندې بندیز ولګولې شو. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د دغه راپور په اړه سندې ویلي، خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې خبریالانو ته وویل چې د ښځو د کار او تعلیم لپاره د تګلارې جوړولو په برخه کې 80% پرمختګ شوی دی. د هیومن رائټس واچ د ښځو د چارو مشره میرمن حیدربار وایي، خزینه کارکونکو ته د کار اجازه ورکول د امدادي تنظیمونو مسله نه ده، بلکې هغوی ته د کار اجازه په دې ضروری هم ده چې غریبو خلکو ته امداد ورسول شي. افغانستان اوس مهال له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي او میلیونونه کسان هلته په لږ کې ژوند کوي. نصر الله خان، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دی او اوري دی شه.
د ویب پاڼه پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202-205-003.
تاسو له وی وی ډی ریډیو نه سهارنی خبری خبرونه اوري او سموار رسیدي د نړیوالو مطبوعاتو برخه ده. په نړیوالو مطبوعاتو کې زموږ همکار مختار خلیل دا ځل په نیویارک ټایمز اخبار کې د افغانستان په حواله یو چاپ شوی مضمون ته لنډه کتنه کړې چې موضوع یې په افغانستان کې د داعش د خطر او په مقابله کې د طالبانو د نوي حکومت صلاحیت ته ځانګړې شوې ده.
په افغانستان کې د دولت اسلامیه د خراسان څنګه په کابل کې په یو فوجي هسپتال خپل خونړي بریټ کې د شلو نه زیات کسان وجل دي چې یو پکې د طالبانو یو اهم کمانډر هم یادېږي. د افغان طالبانو په افغانستان کې د عملدارای د قائمیدو نه راپدې خو په دې دوه میاشتو کې دولت اسلامیه خراسان ګوند په ګرد افغانستان کې خپل حملو لا زور ورکړی دی. په دې موجوده امریکای د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په یو تازه غنه کې یو تفصيلي معلوماتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته د دولت اسلامیه حملو افغانستان کې د طالبانو نوي حکومت ته لوی خطرې راولاړې کړې دي. نیویارک ټایمز په مضمون کې لیکي چې د دولت اسلامیه حملو افغانستان کې د طالبانو حکومت لوی فشار سره مخ کړی دی. بل طرف ته د دولت اسلامیه د حملو غربي ملکونو سره هم فکر مل کړی دی. دغه ملکونو سره ویره پیدا شوې ده چې دولت اسلامیه د یو ګوند په شکل کې په بیا راپورته کېدو یو بین الاقوامي خطر جوړې دی شي. مضمون لیکي چې افغان طالبان تر شلو کالو پورې امریکای او نېټو سره د جنگ کولو نه پس اوس په کابل کې د جوړ شوی خپل حکومت لاندې خپل خلکو ته د امن او سلامتیا ورکولو لپاره پوره پوره کوششونه کوي. د امریکای د دفاعي پالیسو نائب وزیر کورن کاهل 13 هفته د امریکای د ایوان غړو تخپل بیان کې ویلي دي چې د دولت اسلامي خلاف د طالبانو د جنگ کولو د وستون ټول تللبا لازمی وي. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبانو په کابل کې د خپل حکومت جوړېدو په ډیر شروع کې امریکای سره د دولت اسلامي خلاف د جنگ کولو نه انکار کړی دی او ویلي دي چې که ضرورت پیښیږي نو طالبان به په خپل زور او سوچ دولت اسلامي سره جنگ کوي. خدا به د افغانستان دننه د یو مقامی حیثیت جنگوي او طالبان به دولت اسلامي پسې د ترهګر ګوند سوچ لاندې چری هم ټوپک راپورته نکړي. بلخوا د قطر چارواکو ویلي دي چې طالبان غواړي چې دنیا حکومت تسلیم کړي. د دولت اسلامیه دا تازه حمله طالبان د نور زیات مالی امداد د پاره د سوداګرۍ په تور استعمالولې شي. د قطر چارواکو د دنیا نور ملکونو ته یادګیرنه کړې ده چې مضبوط دولت اسلامیه د دنیا د ټولو ملکونو د پاره هم خطر ده. ریپورت دیاته چې پاکستان هم افغانستان کې د دولت اسلامیه ورسپزیاتی حملو وارخطا کړی دی. د امریکانو چارواکو وینا ده چې پاکستان د دولت اسلامیه په حق له مخبره معلومات طالبانو ته ورکړي. نیویارک ټایمز لیکي چې دولت اسلامیه د ستمبر د 13 تاریخ نه د اکتوبر تر 28 تاریخ پورې افغانستان کې 45 خونړې حملې کړې دي چې پکې خودکش حملې هم شامل دي. دولت اسلامیه زیاتره حمله د طالبانو په جنگیالو کوي. په جلال آباد کې د طالبانو د مخبره د ادارې مشر ډاکټر بصیر خپل یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د افغانستان د پخوانی حکومت او د امریکایانو اپوټا ننګرهار ولایت کې عام ولزان سره ملګری کړي دي او دوی د دولت اسلامیه د جنگیالو په حق لډیر قیمتي معلومات طالبانو ته ورکړي. د ننګرهار ولایت په سر خار جلال آباد باندې دولت اسلامیه والا ډیر په اسانه خونړی حمله کوي. ډاکټر بشیر وایي چې د ننګرهار د اولس ځان سره د ملګری کولونو علاوه هم د غربي ملکونو ورکړي اوزار هم د دولت اسلامي د جنگیالو خپلو کې د خبرو په لار کې د نیو د پاره استعمالو او دینه مونږ ته د دولت اسلامي د زیدایګي او د ممکنه حملو د منسوبو د وړاندینه معلومات کیږي. نیویارک ټایمز کې چاپ شوی مضمون کې دا تپوس شوې ده چې د دولت اسلامي حمله به د سیمه کې د امریکای په پالیسو سره اثر پرې باسي. د دې په جواب کې په مضمون کې لیکل شوی دی چې طالبان او امریکا تر ډیرو کلونو پورې خپلو کې کله یو بل سره د ملګرتیا کولو او کله یو بل سره د دشمنی کولو تعلقات شړلې شي. په دې لړکی په ځینو اهمو مسلو کې د امریکای او د طالبانو د شریک دشمن د دولت اسلامي د خراسان د سانګي په بابلا د شریکي حکمت عملی خبره هم شامل ده او دا هم چې آیا امریکا د افغانستان رئیس ارکړي نه نیم ارب ډالر آزاد کی او کنا. نیویارک ټایمز لیکي چې د دولت اسلامي خراسان ګوند بنیاد د پاکستانی طالبانو ځینو په خوانو غړو په کال 2015 کې اخوده او نیویارک ټایمز په خپل بزمون کې جلال آباد کې د پخوانی افغان حکومت د یو مخاورز غړي د فریدون مومن د خلیلی کړی دی چې په افغانستان کې د ورځ په زیاتی اقتصادي بدحالۍ له سبب هم خلک ځان له د دوه وخت روټه پیدا کولو د پاره دولت اسلامي سره ټوپک اچي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د پېښور اعلی عدالت د پریکړنه پس د بلدیاتي ټاکنو کولو کې قانوني او آئینی خندونه مخې ته راغلي دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر کامران بنگش خبري اعلان ته ویلي حکومت د انتخاباتو د پاره ټول تیار یعنی کړي وی خو عدالتي فیصلې نه پس اوس د انتخاباتو په کولو کې مشکل راغلي دي. پېښور اعلی عدالت دوه ورځې وړاندې د انتخاباتو کمیشن ته امر کړی و چې ویلج او نایبر هو ټاکنې دي د جماعتونو یا سیاسي ګوندونو پر اساس وکړي. نور تفصيل زموږ د همکار په دې رپورت کې اوریدئ شي.
د پېښور اعلی عدالت لاړخه د بلدیاتي او ولسواکي ټاکنو په اړه پریکړه او فیصله ورسته. د خیبر پښتونخوا حکومت وزیرانو ویلي حکومت د عدالتي فیصلې جاج اخلي او کابینه به دغه فیصله کوي چې آیا د پریکړه په ضد د سپریم کورټ ته تل پکار دي او کنه. خیبر پښتونخوا حکومت وزیرانو ویلي د عدالتي پریکړې او فیصلې د راتلو نه پس د بلدیاتي ټاکنو په اړه په خلکو او حکومت کې تشویش خور شوې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر کامران بنگش رسنۍ او ویلي حکومت د بلدیاتي یا ولسواکي ټاکنو کولو کې سنجیده دی او د دې لپاره ټوله تیاریانی کړې دي. په دې حال کې چې کوم قانوني خند جوړ شو نو ډېر زیات تشویش جوړ کړو. نن موږ الیکشن کمیشن ته خواست وکړو او د خپل تشویش نامو خبر کړو چې کوم د عدالتي فیصلې پر وړاندې ټاکنې په جماعتونو په اساس کوو نو دینه کوم صورتحال جوړ شي. دینه پس چې کوم د بلدیاتي حکومتونو په اړه په کال 2014 کې قانون جوړ شوی وو او د کال 2019 پورې پکې ترمیمونه وشول نو اوس به په هغه کې نور څه بدلونونه او ترامیم پکار وي. د نومبر په 2 نیټه پېښور اعلی عدالت په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو په محل د نایبرهود او ویلج کونسل انتخابات په غیر جماعتي او غیر سیاسي بنیادونو کول د آئین پر ضد ګرځولي او الیکشن کمیشن ته امر کړی چې دغه انتخابات د سیاسي ګوندونو په اساس وکړل شي. خو کامران منګش وايي د پاکستان الیکشن کمیشن مشر سره مو لیدل وکړل او د عدالتي فیصلې نه وروسته په ټاکنو کولو کې قانوني او آئینی خندونو باندې مو سره بحث وکړو. د بلدیاتي حکومتونو د قانون نه پس به په رولز یا ضابطو کې څه بدلونونه کیږي او د نه پس به مکمل ډانجا څنګه بدلولای شي نو په دې اړه موږ نن الیکشن کمیشن د خپل او د خلکو رائے او تشویش نه خبر کړو او کمیشن نه هم د تل رنګي مثبت جواب میلاو شو. الیکشن کمیشن د ټولو معاملې ته بیا کتنې د پاره خیبر پښتونخوا حکومت او کابینې نه د بیا سلا د پاره وخت وغوښتل.
صوبایي حکومت سه دوباره کنسلټیشن کې لپاره وخت مانګلی.
د عدالتي فیصلې ورستو خبريالان وای د سیخکاری چې بلدیاتي ټاکنې با سو وخت د پاره وزنډولې شي ولې چې اوس قانوني خندونه مخې ته راغلل. د پېښور یو خبريال له حزلي وای خیبر پښتونخوا حکومت د دغه پریکړې په ضد د پاکستان اعلی عدالت ته تللی شي او پېښور عدالت ته د خپل پریکړې ته بیا کتنې خواست هم کولای شي.
خو فلحال ښکاري دا چې نو څنګه چې صوبایي حکومت هم په لار خواهش ده چې بلدیتي انتخابات په وخت ونشي. په حکومت سنجیده نه ده چې وخت په بلدیتي انتخاباتو په انعقاد کې نو هغوی غواړي چې بلدیتي انتخابات د صوبایي حکومت په خوښه نه د الیکشن کمیشن په خوښه روان نو هغې ته لاسه به چې کوم دا مسلې راځي الیکشن کمیشن د خپل فیصله کې دا لیکلي دي چې دا بلدیتي انتخاباتو په جوماتي بنیادونو باندې وشي خو په موجوده شیډول مطابق دي وشي نو موجوده شیډول کې دا بیا ممکنه ده. د دې لپاره به ته د نظر ثانی اپیل کړي نو امکان دا نه دی چې بلدیتي انتخابات په 19 دسمبر باندې شي.
په خیبر پختونخوا کې د تیرو بلدیاتي ادارو موده د کال 2019 د اگست د میاشتې په 28 سر ته رسیدلې او د قانون تر مخه په صوبه کې بلدیاتي انتخابات به په همدغه کال دسمبر په میاشت کې کول وو. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.gmanews.com. ټوئیټر @voa.gwa.
دا وی وی ډیو ودا او تاسو زما غاګله واشنگتن ډي سي ناوري او سموارسيږي ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي دری څرګندوي. د نن ورځې دا ادارې د ملاریا مرض سره د نړیوال مبارزې په اړه ده. هغه د تبي یا بخار مرض چې د نړۍ په مختلفو سیمو کې لیدل کیږي او ډیر خلک ترینه هر کال مري. دا ادارې زموږ همکار مختار خلیل په پښتو اړولې او تاسو ته وړاندې کوي.
ملیریا یو ډیر زوړ او زموږ د انساني تاریخ د ټولو نه قدیم وبایي رمز دی. دا د یو مخصوص ماشی د ټک لګولو نه لګي. د ملیریا د رمز معلومه تاریخ لږ زر کال دی. دا هغه دورو کله چې بنینو انسان په خاریو کې استوګنه شروع کا او د ساربو او پټو سره روزګار شو. لږ زر کال وړاندې نه تر دې وخت پورې دنیا کې د ملیریا د لاسه په کروڑونو خلک مړ شوي دي. په نن دور کې هم دنیا کې هر کال 40 کروڑ خلک په ملیریا پریوزي او 40 لک تر نمري. ملیریا نه زیات مرګونه د افریقې په سب سهارا سیمه کې کیږي. امریکای د ملیریا د نوغي وستو د پاره د کال 2015 نه د امریکای د صدر په نوم یو درنه منصوبه شروع کړی ده. دا منصوبه نړیواله ترقۍ د پاره د امریکای اداره یو اس ایډ چلی او تر اوسه پوری یو نیم کروڑ خلک په ملیریا د پریوتونه او د ملیریا شپږ او یا لکرندورانی د مرګ خلیت د تلونه بچکړی دي. د صدر د نامې د ملیریا د نوغي وستو منصوبې د اکتوبر په 15 تاریخ د یو پینسکلی دي منصوبې اعلان هم کړی دی. د دې منصوبې نوم دی ملیریا یا زر تر زر ختمه کوي. د دې منسوبي مقصد د ملیریا د یو کل دننه ختمول، د سلويختو لکونه د زیاتو خلکو ملیریا نه بچ ساتل او د کال 2015 پورې د ملیریا یو کروڑ خلکو ته د لګیدو مخه وهل دي. د ملیریا د زر تر زر ختمولو نومي منسوبي درې مقصد دي. اول خدا چې په کال 2015 کې چې د ملیریا د لاسه چې څومره خلک مړ شوي دي نو چې دغه شرکه 33% کمه راوستي شي. دویم دا چې د امریکای د صدر د نامې د منسوبي لاندې راتلونکو ملګرو ملکونو کې به د ملیریا د لګیدو شمیر د کال 2015 په نسبت 30% راکمول شي. او دریم او اخیری مقصد دا دی چې د ملیریا د نوغي وستو په باب له د امریکای د صدر د نامې په منصوبه کې راتلونکو ملګرو ملکونو کې به امید دی چې لسو ملکونو کې او د عظیمی میکانګ سیمې په یو ملک د ملیریا په مکمله توګه نوغه اوسته شي. د شپږم اکتوبر نه راپدې خو د دې مقصدونو حاصلولو امکانات د یو نوي اوزار لسوبه ډیر زیات روښانه شوي دي او دا اوزار د ملیریا خلاف یو ویکسین دی. د ملیریا د رنس په باب له د امریکای د عالمی کچې رابطه کار ډاکټر راج پنجابی خپل یو رپورت کې لیکي چې د اکتوبر په 15 تاریخ د صحت عالمی تنظیم د ملیریا خلاف د جوړ شوی لومبي ویکسین د استعمال سفارش کړی دی. ډاکټر راج پنجابی د امریکای د صدر د نامې د ملیریا د منسوبې مشر دی. ډاکټر راج پنجابی وایي چې دا لومبي ویکسین دی چې د افریقې د سب سهارا سیمې په ماشومانو کې د خونړې ملیریا د خورېدو خطرې ډېرې راکمې کړې دي. سب سهارا سیمه کې اوس هم د ټولو نه زیات خلک د ملیریا د لاسمري. ډاکټر راج پنجابی په اخر کې ویلي دي چې دا وخت سلويختو ملکونو د ملیریا نو غوښتې دي خو په دې لوري اوس هم ډېر سکول پکار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډي سي 202 3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.